شپږ بجې سوې. السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، د دوو مازیګرنیو خبری مجلو د خبرېدو وخت دی. په لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله کې زه سالی در سره یم چې طاهر روشن په تخنیکی چارو کې راسره مرسته کوي. اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن جاپان ته تللی او شایي په دې هیواد کې له سختو پوښتنو سره مخامخ سي. نور رپورټونه هم لرو، خو جنقه له کوزی راسره په سټوډیو کې دی له خبرونو سره.
ائتلافي ځواکونه وایي په پکتیکا ولایت کې 8 تنه وسلوال وژلي. سرحدي پولیسو په کونړ کې پاکستاني ملیشه نیولې. د باګرام د زندان د بندیانو په دوسیو له سره کتنه کیږي او ملګري ملتونه وایي که نړیواله ټولنه له قرغزستان سره مرسته ونه کړي نو په دې هیواد کې بحران به په سترې فاجعې بدل شي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. په افغانستان کې ډیری ائتلافي ځواکونه وایي د پکتیکا ولایت په مربوطاتو کې له پاکستان سره پولي ته نږدې 8 تنه وسلوال طالبان وژلي. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل جګړن پلاټ ازادي راډیو ته وویل د کسانو غوښتل چې د پکتیکا یوې سرحدي ولسوالۍ ته ننوځي او په افغان او نړیوالو ځواکونو حملې وکړي، خو ائتلافي ځواکونو پرې د ځمکې او هوا له لارې عملیات وکړل. نوموړي د ولسوالۍ نوم ونښود. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه تبصره نه ده کړې، خو د پکتیکا ولایت پټان ولسوالۍ کې په بهرنیو ځواکونو د دوو چاودنو ادعا کړې ده. دوی وایي په دې چاودنو کې د ائتلافي ځواکونو دوه موټر له منځه وړي، خو ائتلافي ځواکونو او د پکتیکا چارواکو د طالبانو دا ادعا بی اساسه بللې. سرحدي پولیسو په کونړ ولایت کې 12 تنه پاکستاني ملیشي چې په غیر قانوني ډول د افغانستان خاورې ته اوختي وي نیولې دي. په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته وویل یاد شوي کسان په سرکاڼو ولسوالۍ کې نیول شوي دي. مموزي زیاته کړه دا پاکستاني ملیشه د سرکاڼو ولسوالۍ په میټۍ سیمه کې له وسلو سره یو ځای نیول شوي او دا مهال ورڅخه تحقیقات روان دي. تېره اونۍ هم افغان پولیسو په کونړ کې 8 تنه پاکستاني ملیشه نیولي وو او وروسته چارواکو وویل چې دا کسان له پولې اخوا د جګړو له وجې افغانستان ته راتښتېدلي دي. د یو بل خبر له مخې د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو نن سهار د اروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې یو کس چې د ځان وژونکي حملې نیت یې درلود وواژه. د کورنیو چارو وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامې کې ویلي مخکې له دې چې دغه کس د پولیسو کاروان ته ځان نږدې کړي پولیسو په ډزو وواژه. د کندز ولایت چارواکي وایي نن له غرمې وروسته د دې ولایت د مرکز په مربوطاتو کې د بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندز کې د پی آر ټي یا ولایتي بیا رغونې ډلې مطبوعاتي مسؤل ډګرمن وی بر ازادي راډیو ته وویل په دې نقطه کې د ناتو ځواکونو دوه عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. بلخوا د کندز والي انجینر عمر وایي په نقطه کې بمباری هم شوي او 12 تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې ډیر امریکایي ځواکونه وایي د جمهور رئیس حامد کرزی د فرمان په اساس یې له طالبانو سره د تړاو په تور د نیول شوو زندانیانو په دوسیو له سره کتنه پیل کړې ده. په کابل کې یو امریکایي پوځي چارواکي جنرال مارک مارټینز نن خبریالانو ته وویل د کتنې په لړ کې د باګرام له زندان څخه چې اوس د پروان په زندان نومول شوی یو شمېر بندیان خوشي شوي او ځینې نورې هم ممکن آزاد شي. جمهور رئیس کرزی دا فرمان د سولې د ملي مشورتي جرګې په غوښتنې صادر کړی چې له مخې به یې د یو کمیسیون لخوا د زندانیانو په دوسیو له سره غور وشي. امریکایي پوځي چارواکو په دې وروستیو کې د باګرام زندان حقوقي او عدلي مسؤلیت افغان دولت ته سپارلی او ټاکل شوی چې په 2011 کال کې د دې زندان ټولې چارې افغان چارواکو ته وسپارل شي. افغان چارواکي وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره یې امنیتي پلان جوړ کړی چې د سرطان له شلمې نېټې څخه به تطبیق شي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل د ولسي جرګې د سنبلې د 28 نېټې د انتخاباتو د امنیت لپاره دغه پلان د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا په ګډه جوړ شوی دی. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست منیر منګل وویل د انتخاباتو په مهال به له 300 نه ډېرې ولسوالۍ له امنیتي ګواښو سره مخامخ وي او هڅه کیږي چې د دې شمېر ولسوالیو د امنیت لپاره امنیتي ځواکونه چمتو شي. د ولسي جرګې غړي اندېښنه لري چې د نامنیو له وجې ممکن لږ شمېر خلک د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یونیسار نوویل ک نړیواله ټولنه په قوت سره په قرغزستان کې مداخله ونه کړي نو په دې هیواد کې به ډېر ژر بحران په یو ستر مصیبت بدل شي. دا خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر انټونیو ګوتیر له برلین څخه حرکتنې په مهال د جرمني یوې راډیو ته وکړه. د ویل د قرغزستان ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه له هرې لارې چې کولی شي باید د قرغزستان له موقت حکومت سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د قرغزستان موقت حکومت وایي د قرغز او ازبک قومونو په وروستیو شخړو کې له 180 زیات کسان وژل شوي. نړیوال څارونکي وایي دا شمېر په سلونو ده. د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای د قرغزستان په وروستیو شخړو کې شاوخوا 2,00,000 کسان بې ځایه شوي او په دې برسیره 15,000 کسان ازبکستان ته اوښتي دي. د امریکا متحده ایالات به د جمعې په ورځ خپل د مرکزي آسیا یو جګپوړه ډیپلومات قرغزستان ته واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلیک دا مهال د ازبکستان او ترکمنستان په کتنې بوخدای. هغه امریکایي تبه چې د اسامه بن لادن د نیولو او یا وژنې په تور په پا پاکستان کې نیول شوی د روغتیایي اندېښنو له وجې نن طبي معاینې وکړې. د 50 کلن ګیری فاکنر د دوشنبې په ورځ د چترال په غرونو کې له توپانچې تورې او د شپې د لید له وسایلو سره نیول شوی و. فاکنر وایي د بډوډو او فشار ناروغي لري. له نوموړي څخه د پاکستان استخباراتي اداره تحقیقات کوي. د ایران د اټومي انرژۍ رئیس وایي تهران یوه داسې نوې هستوي بټۍ ډیزاین کړې چې د موجودو تحقیقاتي بټیو په پرتله به د ایزوتوپ جوړولو زیات قوت ولري. علی اکبر صالحی د ایران دولتي تلویزیون ته ویلي دا بټۍ به ژر جوړه شي او هدف به یې د زیاتې اندازې ایزوتوپ تولید وي چې سیمه ییزو او اسلامي هیوادونو ته به هم صادروي. لویدیځ هیوادونه وایي ایران د هستوي وسلو د تولید هڅه کوي خو تهران دا تورونه رد کړي دي. له بلې خوا د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد وایي ډېر ژر به د خپل هیواد د هستوي پروګرام د لانجې په سر د نړۍ له سترو طاقتونو سره د خبرو نوي شرایط اعلان کړي. احمد نژاد په تهران کې د وینا په مهال وویل ایران به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستیو بندیزونو ونه ډارېږي. احمد نژاد دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې په روانې اونۍ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د ایران د هستوي پروګرام مرکچي سعید جلیلي ته بلنه ورکړه چې خبرې دې بېرته پیل کړي. د روسیې د شمالي قفقاز په جنگزپلي جمهوریت داغستان کې په 2 جلا نښتو کې 4 تنه اسلامي وسلوال او 4 تنه عسکر وژل شوي. 3 تنه وسلوال او 4 عسکر هغه مهال وژل شو چې امنیتي ځواکونو په لویدیځې سیمې خاساویورد کې په یو کور چې وسلوال پکې ول یرغل وکړ. پولیسو د کسپاین سمندرګي په حوزې د دربند خارګوټي کې 4 تنه وسلوال هغه مهال وژل چې د هغوی د سپرلۍ موټرې په یوې امنیتي پوسټ کې ودراوه او ډزې پرې وکړې. یو جګپوړ امریکایي چارواکی وایي ترکمنستان د بشري حقونو په چارو کې یو څه پرمختګ کړی خو په زیاتو برخو کې خوالې ته اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مسؤل رابرټ بلیک دا خبره ترکمنستان ته د سفر په مهال وکړه. نوموړي له ترکمنستان سره د امریکا د سلام مشورو د پیل د لومړۍ کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. د جنوبي افریقا په زرګونو کسانو نن د فوټبال د نړیوالو سیالیو لپاره د حکومت په لګښتونو اعتراض وکړ. شاوخوا 3,000 کسان د دربان ښار کې راټول شوي وو. د فوټبال نړیوال فدراسیون او د جنوبي افریقا حکومت یې وغندې او ویې ویل په داسې حال کې چې په میلیونونو کسان په هیواد کې له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي، دوی د فوټبال په سیالیو پیسې لګوي. د جنوبي افریقا حکومت د فوټبال د نړیوال جام په لوبو شاوخوا 4.3 میلیارده ډالر لګولي دي. نننۍ مظاهرې په داسې حال کې وشوي چې جنوبي افریقا د اپارتاید په ضد د سوایتو پاڅون 14مه کلیزه لمانځي. او دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه، سپورتي او اقتصادي خبرونه به له زبیر رحمان نه واورو.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو د لاسي صنایعو د ودې لپاره یو نندارتون پرانیستلی. انیس دولتي ورځپاڼې د ښځو چارو وزارت د نندارتونونو د مسؤلې نسیمې تیموري له قوله راپور ورکړی چې په دې نندارتون کې له مرکز ولایتونو څخه د ښځو څه باندې 4,000 لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. نوموړي ویلي د دې نندارتون یو هدف دا دی چې د ښځو لاسي صنایعو ته بازار پیدا شي. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت سوداګر له دولت سره د بیرغونې په کارونو کې مرسته کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو په مرکز مهترلام کې د یو سړک د جوړېدو لګښت پر غاړه اخیستی دی. د بختر خبري اجنس د راپور له مخې په دې سړک به 2,000,000 افغانۍ لګښت راشي. د همڅو سپورتي خبرونه. د افغانستان د اولمپیک کمیټه وایي دغه هیواد د تکواندو ټیم په هند کې د تکواندو له سیالیو څخه له مډالونو او لاسته راوړنو سره هیواد ته راستون شوی. د افغانستان د اولمپیک کمیټې ویلي چې په دې سیالیو کې د افغانستان 2 سپیسیز ټیم لومړی مقام ترلاسه کړی او د سرو زرو 15، د سپینو زرو 6 او د برونزو 2 مډالونه یې ګټلي. په دې سیالیو کې یو شمېر آسیایي هیوادونو برخه اخیستې وه. په جوزجان ولایت کې د والیبال سیالۍ دوام لري. د جوزجان ولایت سپورتي امریت خبريالانو ته ویلي چې دغه سیالۍ په هیواد کې د دویم ځل پارلماني انتخاباتو په ویاړ ترسره کیږي. په دې سیالیو کې د جوزجان، بلخ او تخار ولایتونو ټیمونو برخه اخیستې ده.
په افغانستان کې د مازدیګر 6:00 او پوره 9 دقیقې شوې. خبرونه خبرونه کې اوري چې افغان امنیتی چارواکي وایي د پارلماني انتخاباتو لپاره یو امنیتی پلان ترتیب کړی. ولسمشر حمید کرزی چې نن جاپان ته ولاړ شایي په دې هیواد کې له سختو پوښتنو سره مخامخ سي. نن په کابل کې د سرحدي پولیسو د روزنې یو مرکز پرانیستل سو. په کونړ کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي هغه 12 پاکستانی عسکر له وسلو سره نیولې چې کونړ ته ور اوښتي وو. تر شپږ نیمو بجو نور رپورټونه هم راخلو. افغان چارواکي وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره یې امنیتي پلان جوړ کړی چې د سرطان له شلمې نیټې به تطبیق سي. نن د افغانستان د دفاع وزیر او د کورنۍ چارو وزارت سرپرست د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د دغه پلان په اړه معلومات ورکړل، خو د ولسي جرګې ځینو استازو وویل چې دغه پلان د دوی د قناعت وړ نه دی. نور له کابله د ماریا صدیقي پر پورت کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ولسی جرګې د روانه انتخاباتو لپاره امنیتي تیاری به په څلورو مرحلو کې پلی شي. د خاڅرګندونې د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې عمومي غونډې ته د دغې جرګې د روانه انتخاباتو لپاره د امنیتي تیاری د رپورټ وړاندې کولو پر مهال وکړي.
لومړنۍ مرحله چې د تیر کال د هوت له څلورم نیټې څخه راپیل او د سږ کال د سلطان تل میاشت پورې به دوام ولري، د پلان جوړولو، عملیاتو، د ځواکونو د اظهاراتو، د تیاریو، د تهدیدونو کشف او څیړنې او د ملي پولیسو د فعالیتونو د ملاتړ مرحله ده. دوهمه مرحله د سرطان د یوشتین څخه پیل او د سنبلې تر شلم پورې به ادامه ولري، چې په دې مرحله کې د تصفیوي او محاربوي عملیاتو ترسره کیدل، د پولیسو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه ملاتړ او همدارس د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د انتقالاتو د ملاتړ مرحله ده.
جنرال وردک همدارز وویل د استخباراتي معلوماتو له مخې د دولت د وسلوالو مخالفین یو درو شپږ سو ډلو د ولسی جرګې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره چمتو ولینی ولای دی. د دفاع وزیر دغه څرګندونې د ولسی جرګې د هړو د اندېښنې وړ شوې او دوی د ولسی جرګې د انتخاباتو په حق له خپلې اندېښنې په پوښتنو کې مطرح کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست جنرال منیر منګل چې غونډې ته وربلل شوی و ویل چې له درې سوه څلور شپېته ولسوالۍ څخه شاوخوا درې سوه پنځه پنځوس ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخ دي. ښاغلي منګل وویل چې د وسلوالو مخالفینو ګواښ په درې کټګوریو ویشل شوي دي او زیاته یې کړه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره یې درې امنیتي کمربندونه په پام کې نیولي دي.
هغه ارزیابۍ چې موږ لرو په مجموع کې یو سلو څوارلس ولسوالۍ زموږ د لوړ تعدید لاندې دي، پنځوس ولسوالۍ زموږ متوسط تعدید لري او یو سلو یو نوي ولسوالۍ زموږ په ټیټ تعدید کې واقع.
د کورنیو چارو وزارت د سرپرست له رپورټ وروسته د ولسي جرګې مشر محمد یونس قانوني د انتخاباتو امنیتي حالت له ننګونو ډک وبله. نوموړي همدارز له امنیتي ارګانونو څخه د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو لپاره د لا زیاتو امنیتي تیاریو غوښتنه وکړه.
افغان ولسمشر حمید کرزی نن جاپان ته ولاړ چې د نورو مسایلو ترڅنګ به افغانستان ته د سولې راستنولو پر مسلې هم د جاپان له چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی به د جاپان په پنځه ورځني سفر کې د فرانس پریس اژانس په وینا له سختو پوښتنو سره مخامخ سي. د دې سفر په اړه د همدې اژانس د رپورټ په اسناد له احمد شیبر څخه ورو.
جاپان یو له هغو هیوادونو چې له افغانستان سره ډېره مرسته کوي، خو د فرانس پریس اژانس په وینا له افغان ولسمشر حمید کرزی څخه به د پنځه ورځني سفر په ترڅ کې د شو حکومتداري او د اداري فساد په اړه پوښتنې وکړي. جاپان تیر کال ژمنه وکړه چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به له افغانستان سره پنځه میلیارد ډالر مرسته وکړي، خو که چیرته امنیتي وضع ښه سوه پروژې به تطبیق کړي. دا جاپان ته د ولسمشر په توګه د حامد کرزی څلورم سفر دی او له تیر نومبر راهیسې چې د دوهم ځل لپاره جمهور رئیس وټاکل شو دا جاپان ته د ده لومړی سفر دی. د جاپان له نوي سر اعظم ناو توکان او د بهرنیو چارو له وزیر کاتسویا اوکادا سره به د افغانستان ولسمشر د امنیت په اړه او له افغانستان سره د جاپان د مرستو په ارتباط خبرې وکړي. فرانس پریس اژانس د جاپان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ویاند کازو کوداما په وینا څرګندوي چې وایي جاپان له افغانستان سره د دغه هیواد د ستونزو لپاره همدردي لري، خو افغان ولسمشر باید خپل حکومت منظم کړي. د جاپان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیال زیاته کړه، زه فکر کوم چې د افغان حکومت د نظم مسله به د جاپان صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر له حامد کرزی سره د لیدنې پر مهال مستقیما یاده کړي. له حامد کرزی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو او مالی وزیران ملګری دي. همدارس د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین دات فرسپنتا هم جاپان ته تللی دی. د افغانستان ولسمشر به د پنجشنبې په ورځ د جاپان له مشرانو سره وګوري او د جمعې په ورځ به د جاپان د نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې وینا وکړي. د افغانستان ولسمشر به د شنبې په ورځ هیروشیما ته ورشي، هغه ځای ته چې په نړیوالې دوهمې جګړې کې امریکا اتم بم هلته استعمال کړی و. د هیروشیما له یادګار به حامد کرزی له لیدنې وروسته د جاپان د پخوانی امپراتوري مرکز کیوټو ته ورشي. د یکشنبې په ورځ به له ټاکلي جدول سره سم ولسمشر کرزی نارا ته ورشي، هغه ځای ته چې یو وخت د وریښمو د لارې پای و.
خبری مجله اوري.
پاج بجې او 15 دقیقې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نن مبشین په کابل کې د سرحدي پولیسو د روزنې د مرکز وداني پرانستله. دغه روزنیز مرکز د جرمني او کاناډا په مرسته جوړ شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه مرکز د 1500 محصلانو گنجائش لري چې د بیلابیلو جرمونو په وړاندې د مبارزې او د سرحدونو د ساتنې په برخه کې به وروزل سي. اجمل تورمن له کابل رپورټ لري.
د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې د هڅو په دوام په کابل کې د سرحدي پولیسو د روزنې یو نوی مرکز پرانستل شو. دغه مرکز د جرمني او کاناډا په مالی مرسته د چهارشمې په ورځ په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ ته څیرمه پرانستل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد حیدر بصیر د دغه مرکز د پرانستې پر مهال وویل،
قبلا ما مراکز تعلیمی
د وی تر دې د مخه موږ د امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو په مرسته د 10000 او 200 پولیسو لپاره روزنیز مرکزونه درلودل. خو ځاله دغه مرکز په جوړېدلو سره چې په عادي حالت کې د 1500 محصلانو گنجائش لري، زموږ د پولیسو وړتیا نور هم لوړه شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو دا شان ویل چې په دغه مرکز کې به پولیسو ته د سرحدونو د ښې ساتنې په اړه هم زده کړې ورکړل شي. په افغانستان کې د کاناډا سفارت چار جعفر میرمن سندې ترمور د سرحدي پولیسو د روزنې د مرکز رول د دغه هیواد د امنیت او اقتصاد په برخه کې مهم وګڼل ویل، د وی د افغانستان په سرحدونو پورې تړلې د ساتنې او تنظیم چارې د اوږدمهال لپاره د اقتصادي پراختیا او امنیت په برخه کې یوه مهمه مسله ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او تلو راتلو لپاره مهم وار دی. دا د کډوالو او له بده مرغه د ملیشو او جنایتکارانو لار هم ده. یو مسون او تنظیم شوی سرحد د هیواد د اقتصادي ودې لپاره هم ډیره مهمه او حیاتي خبره ده.
که په کابل کې د سرحدي پولیسو د روزنې مرکز پرانستل شوی، په ختیځو سیمو کې د سرحدي پولیسو مسؤلین وایي د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې 12 پاکستانی سرتیري له وسلو سره نیولې دي. دوی وایي دغه سرتیري په غیر قانوني ډول د افغانستان خاورې ته اوښتي وو. روح الله انوري وربندې له اسدآباد رپورټ لري.
په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي پولیسو قومندان محمد زمان مموزی ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په شپه او سهار د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د میټې په سرحدي سیمه کې د پاکستاني ملیشو 12 تنه نیولې دي.
نن سهار تقریبا د نیمې بجې د موږ سرحدي پولیسو د کونړ د خاص کونړ د ولسوالۍ پورې مربوطې موږ ټولي اوانه کړې چې دلته په کوم ځای کې مصالح افراد یو کلا د موږ هغوی ته مامور کړ چې تاسو په شوار شي هغه چې ورانه هغه چې د سټیل کړې په اثار کې د پاکستاني سره مرکزی حکومت خبر چار وزارت اطلاع سرحدی پولیس قومندانی تھا تو سرحدی پولیس قومندانی نمنگ کا ہدایت تو شو داخلہ کونر امنی قومندانی طرف منتسلیم کی
هغه ول نیول شو پاکستانی سرتیرو تر اوسه داسې سندی ویلی چې د کوم مقصد د پاره د افغانستان خاورې ته راغلی دی. د سرحدي پولیسو قومندان وای 12 واړو سرتیرو سره وسلې موجود دي او دوی په غیر قانوني توګه د ډیورن کرخې څخه راوخت دي. هغه زیاتوي چې 13 اونۍ هم 8 تنه پاکستانی سرتیری او 4 تنه وسلوال طالبان چې ټول د سرحد اخوا سیمو سره تړاو لري نیولې وو. هغه وای د نورو زیاتو تحقیقاتو د ترلاسه کولو د پاره نیول شوي کسان د کونړ امنی قومندانۍ ته سپارل دي. خو د کونړ امنی قومندانۍ چارواکي به وای چې دوی ته سرحدي پولیسو نیول شوي پاکستانی سرتیری سپارلی او دوی د کورنیو چارو وزارت په امر کابل ته لیږلي دي. کونړ د کوزي پښتونخوا د مومندو باجوړ دیر او چترال سره اوږده سرحدي پوله لري چې افغان چارواکي تل له پولیسو څخه د وسلوالو طالبانو د راوختو خبرې کوي او همیشه وای چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. خو پاکستانی مسؤلینو د افغان دولت دعوی رد کړی دی.
که په کونړ کې 12 پاکستانی سرتیری نیول سوي، نن په کندوز کې د خاصو امریکایي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې دوه بهرني عسکر وژل سوي او درې ټپیان دي. د کندوز چارواکي وایي 12 تنه وسلوال بیا د بهرنیانو په پوځي عملیاتو کې وژل سوي چې د طالبانو یو قومندان هم په وژل سوو کې شامل دی. ویل کېږي په همدې ولایت کې یو ځایي قومندان له خپلو ځینو ملګرو سره طالبانو ته اوښتی دا چې په دې اړه چارواکي څه وایي. له سیمې به د نور محمد سهیم رپورټ په ګډه وورو.
د کندوز ښار اړوند شمال ویدیز لس کیلومتری د کندوز ګور تیپی د عمومي سړک په اوږدو کې د پاچا قلندر له سیمې څخه رارسېدلي رپورټونه وایي چې دغلته چهار شنبې له غرمې د مخه د لسو بجو په شاوخوا کې د دولت د مخالفو وسلوالو لخوا د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي ځواک په هغه پوځي کاروان برید شوی دی چې غوښتل یې له کندوز څخه د ګور تیپی نارامې سیمې ته د ځینو پلټنو په هیله ورشي. ویل کیږي چې په دې لړ کې متقابله نښته شوې ده چې بهرنیو ځواکونو پکې د الوتکې بمونه هم غورځولي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې د دغې پیښې پړه په غاړه منلې او ادعا یې کړې ده چې په دې پیښه کې د بهرنیانو څلور ټانکونه ویجاړ کړي او ګڼ شمېر عسکر یې تباه کړي دي. په دې اړه مو په کندوز کې د جرمني پیارتي د اطلاعاتو د څانګې له مسؤول ډګرمن ویبر څخه پوښتنه کړې ده. ده په داسې حال کې چې پیښه تایید کړه ویې ویل په دې پیښه کې د بهرنیو ځواکونو یو موټر تخریب، دوه عسکر وژلی شوي او درې تنه نور ټپیان دي، خو د مخالف لوري له تلفاتو څخه یې بې خبري وښوده. ازادۍ راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه له کندوز والي انجینیر محمد عمر نه پوښتنه وکړي، خو له بده مرغه چې په میندلو یې بریالۍ نه شوه. خو د کندوز والي ویان محبوب الله سعیدي د کندوز والي له قوله وویل چې په دې پیښه کې له مخالف لوري څخه اته تنه د الوتکې د بمبارد په نتیجه کې او څلور تنه د متقابلو ډزو په نتیجه کې چې ټول دولس تنه کېږي وژل شوي دي. ویل کیږي چې په وژل شویو کې د طالبانو دوه تنه مهم قمندانان قاری لطیف او طالب شاه هم شامل دي. د معلوماتو له مخې قاری لطیف د طالبانو د یو مهم قمندان قاری بشیر ورور دی، کوم چې دوه درې میاشتې د مخه د دولتي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. بل پلو ذبیح الله مجاهد په عین پیغام کې دا ادعا هم کړې ده چې د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګل په سیمه کې د دولت د طرفدارو ملیشو یو قمندان چې عبدالله نومیږي له خپلو دولسو افرادو سره د طالبانو لوري ته راوښتی دی. خو د کندوز یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل چې عبدالله یو غیر مسؤول کس دی او له دولت سره هیڅ تړاو نه لري. خدای ومنله چې د قمندان عبدالله ورور نظام الدین په سیمه کې د دولت د طرفدارو پولیسو یو قمندان دی چې تر اوسه پورې له دولت سره دی. پاتې دی نه وي چې په دې وروستیو کې په بهرنیو پوځي کاروانونو باندې د مخالفینو حملې زیاتې شوي دي او په دې لړ کې د تېرې یوې اونۍ په دننه کې دا څلورم ځل دی چې بهرني ځواکونه له دغسې پیښو سره مخامخ کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
شپږ بجې او دوه ویشت دقیقې دي. ناروې د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره د څه باندې 200 میلیونه افغانیو په اندازه مرسته وکړه. د عامې روغتیا وزارت چارواکو هیله ښولې چې په دې مرستې سره به د روغتیایي پر روغتیایي سکتور کې لا پسې پرمختګ وسي. زکیه غیاسي په دې اړه نور له کابله.
ناروې په افغانستان کې د اساسي روغتیایي خدماتو د پراختیا لپاره له عامې روغتیا وزارت سره له 200 میلیون افغانیو ډیره تازه مرسته وکړه. د دې مرستې د لګولو لپاره د چهارشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت له یو شمېر نړیوالو او ملي موسسو سره تړون لاسلیک کړ. د عامې روغتیا وزارت سرپرستی وزیر ډاکټر سریا دلیل د دغه تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل دغه پیسې به د افغانستان په لسو ولایتونو کې ولګول شي. آغلې دلیل وایي په دې اتو ولایتونو کې کندهار، دایکندي، کندوز، بامیان، سمنګان، سرپل، بلخ او جوزجان شامل دي. د روغتیا وزارت به په دوه نورو ولایتونو نوکی یعنی پروان او پنشیر کې هم لومړنی روغتیایي خدمتونه د روغتیا وزارت لخوا د روغتیایي تقویتی میکانیزم لالارې پلی کړی. د عام روغتیا وزارت وایي چې د روغتیایي پروګرام به شپږ دیرش میاشتې دوام وکړي او د دې پروګرام د پلي کولو له څرنګوالي به په جدي توګه سار وکړي. په عین وخت کې د ناروې سفارت استازی سیو کاسپرین وویل چې د دې پروګرام اصلي تمرکز د ماشومانو او میندو پر روغتیا دی. نوموړی وویل چې ناروې به له افغانستان سره نه یوازې د روغتیا بلکې په ټولو برخو کې خپل مرستې ته دوام ورکوي. زه فکر کوم چې د دې پروګرام پلي کول به د وړاندې کیدونکو روغتیایي خدماتونو باندې ډیر اغیز وکړي. په دې پروګرام کې اساسي تمرکز د میندو او ماشومانو پر روغتیا دی. که څه هم چې د افغانستان د روغتیا په برخه کې ډیر پرمختګ شوی، خو لا هم په دې برخه کې ډیرو هڅو ته اړتیا ده. دا مرسته به زموږ وروستۍ مرسته د روغتیا له برخې سره نه وي. ناروې نه یوازې د روغتیا بلکې بلکې په نورو برخو کې هم اوږدمهاله پلانونه لري. د روغتیا وزارت په داسې حال کې د روغتیایي اساسي خدمتونو د پراختیا لپاره نوې مرستې ترلاسه کوي چې لا هم داسې انتقادونه موجود دي چې د هیواد په لرې پرتو ولایتونو کې خلک له اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د لرې پرتو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې روغتونونه هم د وسایلو او هم د مسلکي ډاکترانو له کموالي سره مخ دي چې پر وخت سره د ناروغ د درملنې وړتیا نه لري. خو افغان چارواکي وایي چې د کیفیت او کمیت له پلوه په روغتیایي خدمتونو کې د پام وړ بدلون راغلی او په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري.
د 2018 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام
د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په دوام نن د اندوراس او چیلی هیوادونو ترمنځ مسابقه یو د صفر په مقابل کې د چیلی په ګټه پای ته ورسېده. دوهمه لوبه چې د افغانستان پر وخت 6:30 بجې یعنی شیبه وروسته پیلېږي د هسپانیا او سویس ترمنځ به وي. دریمه لوبه د کوربا هیواد جنوبي افریقا او یوروګوا ترمنځ وي چې د افغانستان پر وخت به د شپې پر 11:30 بجو پیل سي. دغه نړیوالې لوبې په جنوبي افریقا کې روانې دي. اوس به اجمل تورمان ته غوښ سو چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه څه خبر کړي.
رای نجات ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې د افغانستان د اوسنی بحران د لاملونو په اړه لیکلي دي. مقاله لیکونکي هغه پیښو ته چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې پیښې شوي او دوام لري لیکلي چې دغه هیواد د سیمې د بحران د غونډ په توګه پاتې شوی دی. ورځپاڼې دغه شان لیکلي چې د دغه بحران یوه برخه په افغانستان کې د پاکستان په کړو پورې تړلې ده. د سر مقالې پر وروسته کې لیکل شوي داسې ښکاري چې اوس پاکستان هم د دغه بحران د اور له لمبو څخه بچ نه دی پاتې شوی. ورځپاڼې دغه شان د برېټانیا د صدر اعظم د وینا یوه برخه خبره کړې ده. لیکلي چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده په ګواښ کې د پام وړ کموالی راغلی دی. خو ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې په غټو ټکو لیکلي دي چې انګریزان د په افغانستان کې د ګڼو تلفاتو په تمه وي. انیس دولتي ورځپاڼې په افغانستان کې د شته امنیتي ستونزو په اړه لیکلي چې القاعده لا هم فعاله ده او ډیری له پاکستان څخه خپل بریدونه پلانوي. مقاله لیکونکي لیکلي چې القاعده په تیرو دوو کلونو کې هڅه کړې چې په پاکستان او افغانستان کې د توندلارو په جلبولو سره له پخوا څخه زیات ځان وژونکي بریدونه ترسره رکړي. ورځپاڼې لیکلي چې القاعده اوس هم په پاکستان کې فعالیت لري او نوي ترهګر پلانونه جوړوي. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه هم تبصره کړې ده. لیکلي دي چې په هیواد کې د ترپاتې سولې د ټینګښت په خاطر په کار ده چې د سولې د ملي مشورتي جرګې پریکړې پلي شي. ویسا ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د سولې د فرصتونو په اړه د یوې تبصرې په خپرولو سره د تورلس په اړه هم لیکلي دي. مقاله لیکونکي ویلي چې افغان دولت د یو شمېر مخالفانو نومونه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پلاوي ته سپارلي څو له تورلس څخه وتوګل شي. ورځپاڼې دغه شان لیکلي داسې ښکاري چې د افغان دولت مخالفان هم د سولې خبرو ته چمتووالی لري. مقاله لیکونکي دغه شان لیکلي چې په کار ده له دغه فرصت څخه ښه استفاده وشي. ورځپاڼې دغه شان په هیواد کې د سولې د عالي شورا د جوړېدلو په اړه لیکلي دي چې دغه شورا به ملي او ولسی بڼه ولري. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې دغه شورا به ډیر ژر جوړ شي. باختر ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د واک د سرچینو او له اوسني وضعیت څخه د ګټو پورته کولو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. مقاله لیکونکي لیکلي چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدلو وروسته یو شمېر کسان د بهرنیانو په ملاتړ په لوړو کرسیو کېناستل.
نن په جلال آباد کې لزینو زده کوونکو څخه ازموینه واخیستل شوه چې بریالي کسان به وروسته په ترکیه کې زده کړه کوي. په دې اړه رپورټ لرو.
د افغانستان د پوهنې وزارت په انتخاب ترکیې هیواد ته له ننګرهار ولایت نه هم یو شمېر افغان ځوانان د زده کړې لپاره لیږل کیږي. په همدې هدف د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې له 12 فارغانو ازموینه واخیستل شوه. د پوهنې وزارت د ثانوي تدریساتو یو مسؤل غلام دستګیر سلیمان خیل وویل
تقریبا 80 کسان په امتحان کې شرکت کړی دی او د ترکیې د بورسونو لپاره دی. لس کسان سهمیه د ننګرهار دی. د پاکستان لپاره موږ دیرشم تاریخ امتحان اخلو. هغه د زون په سطحه ده چې نورستان، کونړ، ننګرهار او لغمان پکې شرکت کوي. ټول شاګردان په رقابت کې اواتیا کسان سهمیه ده. خبره دا ده پکې چې دا مکمل رایگان بورسونه دي او ټول خرچه د شاګرد د میزبان ملک په غاړه ده.
د ازموینې ګډونوال ځوانان په ترکیه کې تحصیل کولو ته ډیر هیله من وو.
زما نوم بلال دی. د کامې ولسوالۍ د مندرلې سینه په 1401 کې فارغ شوی یم. زما د لسمې ولسم او دولسم د ټولګو د ټولو نمرو مجموعه چې وه 15 نمرو نه لوړه وه. زه چې د دې امتحان کې شامل شوم او دلته راغلی یم. امتحان مې نن ورک د ترکیې د بورس پر ډیر زیات خوشاله یم. سوالونه ډیر ښه او تقریبا چې 15 سوالونه راغلی ټول په پښتو ژبه باندې و هیله ده چې زه کامیاب شم د خیر ولاړ شم
خو ځینو ویل د ازموینې له وخت او ځای نه چې څو خبرېدل نو بیا ازموینه وخت خلاصه شوې وه
زما نوم شلاغا سیال دی برسونه دا نوی برسونه چې راغلی دی که نه د دې نه مونږ بیخي خبر نه یو زه خپله په 1981 کال کې فارغ شوی یم او زه د دې نه بیخي خبر نه یم او پرون مازدیګر زه په داسې حالت خبر شوم چې زه چې کله ریاست ته لاړم او هغه د سفتنام وخت هم نه و نو کله چې د سفتنام وخت نه و سهار چې لاړم او زه په دې امتحان کې شامل وم بس مونږ ته وویل چې تاسو نه امتحان نه اخیستل کې تاسو سفتنام نه دی کړی بعد چې دې ته هغه څه خلک نیولی وو چې هغې اول نمره فارغ شوی دویم فارغ شوی دریم فارغ چې هغه لیاقت ولري د رادیو یا تلویزیون د لارې نه باید چې اعلانونه وشي د دې خاطره
ثانوي تدریساتو مدیر سلیمان خیل وویل دوی د راډیو او تلویزیون له لارې اعلانونه خپاره کړي وو او دا د زده کړې د مینهوالو وظیفه ده چې ځان خبر کړي
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې
تاسو زموږ ژغلا ازادي راډیو څخه اوري شپږ نیمې بجې سوې په بل خبري مجله کې زرغونه منګل له تاسو سره ده چې له نوو مطالبو سره ستودیو ته راغله
تشکر از شما شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش با امیدی که روز خوب را گذشانده باشین تا پایان مجله خبری با شماستم در جریان این نیم ساعت از دیدار آقای کرزی از ژاپن میشنوین ایره هم میشنوین که وزارت داخلی افغانستان امروز مرکز آموزشی پلیس سرحدی را افتتاح کرد گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم ولی نخست سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست
رئیس جمهور افغانستان امروز بازدید 5 روزه خود از ژاپن را آغاز کرد. نیروهای ائتلافی از کشته شدن 38 نفر از مخالفین مسلح در مربوطات ولایت فکتیکا خبر می‌دهند. مقامات امنیتی قندوز می‌گویند در نتیجه درگیری میان نیروهای بین‌المللی و طالبان مسلح پس از ظهر امروز در مرکز این ولایت تلفات جانی بر هر دو طرف وارد شده است. پلیس سرحدی افغانستان 12 ملیشه پاکستانی را که به طور غیرقانونی به کنر داخل شده بودند بازداشت کردند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان میگوید اگر جامعه جهانی عاجل مداخله نکند بحران قرقیزستان امکان دارد در آینده نزدیک به یک فاجعه تبدیل شود. تفصیل اخبار رئیس جمهور افغانستان امروز بازدید 5 روزه خود را از ژاپن آغاز کرد. ژاپن یکی از بزرگترین کشورهای کمک دهنده به افغانستان می باشد. این کشور سال گذشته متعهد کمک 5 میلیارد دلار برای مدت 5 سال آینده با افغانستان شد. اما مقامات ژاپن می گویند این کمک به وضعیت امنیتی افغانستان وابستگی داشته و اینکه باید تضمین شود که حیف و میل نشده به هدر نخواهد رفت. رئیس جمهور کرزی که وزیر خارجه زلمه رسول و وزیر اقتصاد در این سفر او را همراهی می کنند بعد از یک ملاقات رسمی با امپراتور ژاپن با صدر اعظم این کشور نوبوتو آکان و دیگر مسئولان گفتگو می کند. نیروهای ائتلافی می گویند 38 طالب مسلح را در مربوطات ولایت پکتیکا در نزدیکی سرحد با پاکستان به قتل رساندند. جگلن پلات مسئول مطبوعاتی نیروهای ائتلاف در ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که این طالبان مسلح زمانی به قتل رسیدند که می‌خواستند وارد یک بلوچستان سرحدی پکتیکا شده عملیات را علیه نیروهای افغان و خارجی راه اندازی نمایند اما به حملات زمینی و هوایی مواجه شدند. آقای پلات از گرفتن نام این بلوچستان خودداری کرد. مقامات امنیتی قندوز میگویند در نتیجه درگیری میان نیروهای بین المللی و طالبان مسلح پس از چاشت امروز در مرکز این ولایت تلفات جانی بر هر دو طرف وارد شده است. دگرمن ویبر مسئول مطبوعاتی گروه بازسازی ولایتی قندوز به رادیو آزادی گفت که در اثر این درگیری دو عسکر ناتو کشته شده و سه تن دیگر جراحت برداشتند. از سوی دیگر انجینیر محمد عمر والی قندوز میگوید که در جریان این برخورد بمباری هم صورت گرفته که در نتیجه 12 طالب مسلح به قتل رسیدند. طالبان مسلح ادعای از بین رفتن 4 موتر ناتو و کشتن تعداد از عساکر خارجی را نمودند، ادعایی که از سوی نیروهای ناتو رد شده است. وزیر دفاع افغانستان، سرپرست وزارت داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی این کشور امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفتند برای امنیت انتخابات ولسی جرگه پلان مشترکی را روی دست دارند. جنرال عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع افغانستان گفت که حدود 3000 تن از مخالفین دولت برای مختل ساختن انتخابات در گروه‌های کوچک تنظیم شده‌اند. در همین حال جنرال منیر منگل، سرپرست وزارت داخله افغانستان گفت که بیشتر از 300 ولسوالی کشور با تهدیدات امنیتی امنیتی روبروست، اما نیروهای امنیتی کشور تلاش می‌کنند تا پوشش درست امنیتی را برای انتخابات فراهم سازند. قرار است انتخابات اولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 سنبله امسال برگزار شود. پلیس سرحدی افغانستان 12 ملیشه پاکستانی را که به طور غیر قانونی به کنر داخل شده بودند بازداشت کردند. جنرال محمد زمان مموزعی قماندان پلیس سرحدی در ولایت های شرقی برای رادیو آزادی گفت که این افراد از ولسوالی سرکانوی این ولایت بازداشت شدند. به گفته آقای مموزعی سه تن از این ملیشه های پاکستانی شب گذشته و نوتنی دیگرشان صبح امروز از منطقه میتی ولسوالی سرکانو بازداشت گردیده و تحقیقات جریان دارد. هفته گذشته نیز پلیس افغانستان 8 ملیشه پاکستانی را در همین ولایت بازداشت کردند. مقام های محلی در ولایت کنر گفتند که این ملیشه ها به خاطر جنگ از آن طرف سرحد به افغانستان فرار کردند. پلیس اروزگان می گوید که یک انتحار کننده را صبح امروز به ضرب گلوله از پا در آوردند. وزارت داخله افغانستان نیز با تأیید این خبر گفته است که این شخص می خواست کاروان نیروهای پلیس را در ولسوالی دهراوود این ولایت هدف قرار دهد، اما توسط نیروهای پلیس شناسایی شد. در خبر آمده است که در این رویداد به نیروهای پلیس آسیبی نرسیده و صرف شخص انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف کشته شده است. در مورد این رویداد مخالفان مسلح دولت افغانستان تبصره نکردند، اما وزارت داخله گفته است که در مورد تحقیقات جریان دارد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان میگوید اگر جامعه جهانی عاجل مداخله نکند، بحران قرقیزستان امکان دارد در آینده نزدیک به یک فاجعه تبدیل شود. آنتونیو گوتیرس میگوید کشورهای همجوار و جامعه جهانی با استفاده از همه امکانات خود باید با حکومت موقت قرقیزستان برای تحکیم امنیت در این کشور کمک و همکاری کنند. حکومت موقت قرقیزستان میگوید در نتیجه برخوردهای قومی میان ازبکان و قرقیزیان ظرف 6 روز گذشته در این کشور حدود 180 نفر کشته شده و 2000 نفر دیگر مجروح شدند. اما ناظران جهانی به این باورند که امکان دارد صدها نفر در نتیجه این برخوردها کشته شده باشند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان میگوید 200 هزار نفر در داخل کشور منازل خود را ترک گفتند و 75 هزار نفر دیگر به ازبکستان پناه بردند. دولت قرقیزستان امروز برای قربانیان این برخوردها عزای رسمی 3 روزه اعلان کرد. یک تبعه امریکا که گفته می شود برای ردیابی و قتل اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده به پاکستان رفته بود و بازداشت شده، امروز به علت نگرانی های صحی معاینه شد. گاری فولکنر که 52 سال دارد و از ایالت کالیفرنیا می باشد روز دوشنبه در جنگل های چترال بازداشت شد و یک تفنگچه، یک کارد و دوربین با خود داشت. گفته می شود که او از ناحیه گرده ناراحت بوده و فشار خونی وی نیز بالا می باشد. استخبارات پاکستان از وی تحقیق می کنند. برادر فولکنر به تلویزیون CNN گفت که برادرش دیوانه نیست، اما ملی گرایی و باور به خداوند او را وادار ساخته که دست به این اقدام بزند و نه جایزه 25 میلیون دلاری که برای قتل بن لادن تخصیص داده شده است. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی که جایزه نوبل را برنده شده، یکی از جوایز حقوق بشر را که در این اواخر به دست آورد به یکی از همکاران خود بخشیده است. شیرین عبادی دیروز جایزه فلکس آرماکور را برای حقوق بشر را در ویانا به دست آورد. او بر رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفت که این جایزه را به همکار سابق خود نرگس محمدی می بخشد، چون به گفته وی او سزاوارترین این جایزه می باشد. نرگس محمدی، معاون مرکز مدافعان حقوق بشر در ایران، در ماه جون گذشته توسط ماموران استخبارات از منزلش بازداشت شده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید سرایت تیل در خلیج مکزیکو خاطر نشان میسازد که دسترسی آسان به تیل ارزان روزهای محدود دارد. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی تلویزیونی دیروز خود گفت که تراژدی سرایت تیل در خلیج مکزیکو باید کانگرس آمریکا را وادار سازد تا به سوی منابع انرژی نظیف‌تر که وابسته به تیل نباشد رو آورد. رئیس جمهور آمریکا متعهد شد که برای جلوگیری سرایت تیل در خلیج مکزیکو از همه امکانات کار گرفته خواهد شد. و هزاران نفر امروز در برابر مصارفی که حکومت آفریقای جنوبی برای برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال نموده در این کشور مظاهره کردند. در حدود 3000 نفر در شهر دربان مظاهره نمودند. مظاهرتچیان انتقاد کرده گفتند در حالی که فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال و دولت آفریقای جنوبی مصارف هنگفته برای بازی‌های فوتبال کرده اند، میلیون‌ها نفر در این کشور در حالت فقر و تنگدستی به سر می‌برند. حکومت آفریقای جنوبی طبق خواسته‌های فیفا 4 میلیارد و 300 میلیون دلار برای بازی‌های جام جهانی تخصیص داده است. تظاهرات امروز هنگام برگزاری 34مین سالروز قیام علیه رژیم تبعیض نژادی در این کشور انجام شد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به اخبار ورزشی و اقتصادی از همکارم سید فتح محمد بها.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید که برای رشد صنایع دستی زنان در این کشور نمایشگاه‌هایی را راه‌اندازی می‌کند. روزنامه انیس چاپ کابل با نقل از نسیمه تیموری مسئول نمایشگاه‌ها در وزارت امور زنان نقل کرده است که یکی از اهداف اساسی آنان برای این کار بازاریابی به محصولات تولیدی زنان و تقویت اقتصاد خانواده هاست. با تازگی یک نمایشگاه صنایع دستی زنان به مناسبت روز مادر نیز در کابل راه‌اندازی شده بود. مقامات محلی در ولایت لغمان میگویند که تاجران این ولایت در زمینه بازسازی با حکومت همکاری می کنند و هزینه های لازم را به هدف اجرای برنامه های بازسازی در اختیار حکومت و شاروالی قرار می دهند. به تازگی شمار از تاجران در ولایت لغمان مصارف پول یک سرکی را که قرار است در داخل شهر مهترلام ساخته شود تمویل کردند. والی لغمان به خبرگزاری دولتی باختر گفته است که این سرک به مصرف 200 میلیون افغانی ساخته می شود. این هم خبرهای ورزشی. تیم ملی تکواندوی افغانستان که به هدف اشتراک در مسابقات بین المللی حسن نیت به هندوستان سفر کرده بود، با دست پر به کشور برگشته است. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که تیم 32 نفری تکواندو کاران افغان در این مسابقات مقام اول را کسب کرده و با خود 15 مدال طلا، 6 مدال نقره و 7 مدال برنز را به کشور آوردند. این مسابقات به اشتراک ورزشکاران کشورهای عمدتاً آسیایی راندازی گردیده بود. و رقابت‌های والیبال در ولایت جوزجان راندازی گردیده است. آمریت ورزشی جوزجان و خبرنگاران گفته است که این مسابقات به مناسبت راندازی دومین انتخابات پارلمانی در کشور برگزار گردیده است. گفته شده است که تیم‌های از ولایات جوزجان، بلخ و تخار در این رقابت‌ها حضور دارند. نخستین بازی‌ها در چارچوب این مسابقات روز گذشته راندازی گردید و قرار است این رقابت‌ها چندین روز ادامه یابد.
ساعت 6:40 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز کابل را به قصد ژاپن ترک کرد. گفته می شود روی موضوع سال با مخالفین در این سفر بحث خواهد شد. مقامات ژاپنی در مورد چنین می گویند:
مردم و کشور ژاپن بسیار صاف دوست بوده و همیشه هر گام مثبت را به طرف صاف استقبال و کمک می نماید.
مقامات ارشد امنیتی افغانستان امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه حضور یافتند و در مورد آمادگی هایشان برای تامین امنیت انتخابات پارلمانی معلومات دادند. وزارت داخلی افغانستان امروز مرکز آموزشی پلیس سرحدی را در کابل افتتاح کرد. گزارش های دیگر خبری را هم خواهید شنید. ما را هم همراهی کنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی کابل به قصد توکیو پایتخت ژاپن ترک کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده که رئیس جمهور کرزی در این سفر با مقامات بلندپایه ژاپنی دیدار میکنه. سفر رئیس جمهور افغانستان به ژاپن در حال صورت میگیره که ژاپن به تازگی اعلان کرده که میزان کمک های مالی خود به افغانستان تا 5 میلیارد دلار آمریکایی افزایش داده. برشنا نظری با جزئیات بیشتر.
بدنبال اعلان کمک چندین میلیارد دلاری ژاپن برای افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور این کشور امروز برای دیدار با مقامات ژاپنی و صحبت در مورد کمک‌های تازه آن کشور برای افغانستان راهی ژاپن شد. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی در این سفر مسائل عمده از جمله تقویت روابط دو کشور و افزایش نقش ژاپن را در مسائل مربوط به افغانستان مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به اهمیت این سفر و دیدارهایی که صورت می‌گیرد اشاره می کند.
اونا با مقامات ژاپنی از جمله با امپراتور ژاپن و با نخست وزیر صدر اعظم ژاپن و رئیس پارلمان ژاپن و سایر مقامات ارشد کشور ژاپن ملاقات های خواهد داشتند. ژاپن یکی از کشورهای بسیار مهم در عرصه بازسازی افغانستان از تمویل کننده های بزرگ برنامه بازسازی افغانستان بوده. این سفر رئیس جمهور از این نقطه نظر فوق العاده هم مهم است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر 4 روزه به ژاپن از شهرهای هیروشیما و کیوتو نیز دیدار میکند و با استادان و محصلین یک پوهنتون ژاپنی صحبت خواهد کرد. گفته شده است که وی در پای بنای یادگاری قربانیان انفجار اتمی در هیروشیما نیز گلگذاری می نماید. در این حال سفیر ژاپن در افغانستان نیز می گوید که سفر تازه رئیس جمهور کرزی به ژاپن باب جدیدی از مناسبات میان دو کشور است. شیگوگی هیروکی سفیر ژاپن در کابل به خبرنگاران گفت که تلاش های صلح رئیس جمهور کرزی بسیار مهم است و ژاپن نیز از آن استقبال می کند.
آقای کرزی با دست آورد خوب و پیام صاف به ژاپن سفر کرد. مردم و کشور ژاپن بسیار صاف دوست بوده و همیشه هر گام مثبت را به طرف صاف استقبال و کمک می نماید و از این رو کمک های ژاپن به افغانستان مثل های دیگر همکاری های در از مدت مردم و کشور ژاپن می باشد.
رئیس جمهور افغانستان در گذشته نیز چندین سفر به ژاپن داشته است و توکیو در نخستین سالهای پس از سقوط اداره طالبان میزبان کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان بود که کشورهای مختلف جهان به شمول ژاپن کمک‌های هنگفته را به هدف بازسازی افغانستان تعهد کردند. ژاپن در سالهای گذشته منبع اصلی تمویل مواد سوختی کشتی‌های نیروهای ائتلاف در بحر هند بود که در مأموریت افغانستان سهم دارند، اما ژاپن اعلان کرده است که دیگر به مأموریت سوخت‌رسانی به این کشتی‌ها پایان می‌دهد و در عوض در اواخر سال گذشته میلادی اعلان کرد که 5 میلیارد دلار آمریکایی را برای کمک به بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ در افغانستان اختصاص می‌دهد که روند مصرف این کمک‌ها از همین اکنون در پروژه‌های متعدد در افغانستان آغاز شده است.
شنیدیم که رئیس جمهور افغانستان صبح امروز کابل و قصد ژاپن ترک کرد. ژاپن یکی از کشورهایی است که از برنامه سال آقای کرزی با طالبان حمایت کامل خود اعلان کرده و در بخش کمک های هنگفته مالی هم تخصیص داده. ایره هم شنیدیم که سفیر ژاپن گفته کمک های کشورش به افغانستان همچنان ادامه میافه. در حالی که تلاش‌ها برای برقراری ثبات در کشور ادامه داره، مقامات بلندپایه امنیتی افغانستان در اجلاس عمومی که امروز ولسی جرگه فراخوانده شدند تا در رابطه به تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه توضیحات بدن. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان در رابطه با یک سلسله عملیات تصفیه‌ای قبل از برگزاری انتخابات ولسی جرگه توضیحات داد.
مرحله اول که از 4 اوت سال گذشته شروع شده الا 20 سرطان سال جاری ادامه خواهد یافت که او مرحله پلانگذاری است، عملیات هاست، آمادگی و ایزارات قوت هاست، کشف و ارزیابی تهدیدات و حمایت از فعالیت های پلیس ملی است. مرحله دوم از 21 سرطان الا 20 سنبله ادامه خواهد داشت. در این مرحله اجرای عملیات های تصفیهوی و محاربوی، حمایت از پلیس ملی و حمایت از کمیسیون مستقل انتخابات و ضمن حمایت از انتخابات کمیسیون منتقل انتخابات است.
جنرال وردک همچنان گفت نیروهای کشفی اونا گزارش دادند که حدود 1600 گروه مخالف دولت شامل 3000 تن از مخالفین برای برهم زدن اوضاع امنیتی انتخابات ولسی جرگه آمادگی گرفتند. اظهارات وزیر دفاع افغانستان باعث نگرانی شدید اعضای ولسی جرگه شد و اونا نگرانی خود در خصوص راه‌اندازی انتخابات ولسی جرگه ابراز کردند. پس از گزارش استماعی وزیر دفاع و سرپرست وزارت داخله محمد یونس قانونی، رئیس ولسی جرگه، وضع امنیتی که انتخابات در کشور پرچالش توصیف کرد و از وزرای سکتورهای امنیتی خواست تا اقدامات بیشتر را در زمینه تامین امنیت انتخابات آینده اتخاذ کنند.
قضیه امنیت پیچیده است. این را که ده 8 سال نتانستیم، ده 3 ماه حل کرده نمیتانیم. از شخص جناب وزیر صاحب دفاع، از جناب منگل صاحب خواهش میکنم که امی مشکل امنیتی رو با رئیس جمهور افغانستان شریک بسازه، جلسه صریح بگیرین، عاجل بگیرین و این مسئله مطرح شود. اگر گزارش دقیق برسه به ریاست جمهوری، من یقین دارم که اونا هم به فکر تجدید نظر و پیدا کردن راه عملی میشه.
قرار است انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 27 استانبول برگزار شود و در انتخابات حدود 2400 نفر خود کاندید کردند. در ادامه مسائل مربوط به امنیت افغانستان باید گفت که وزارت داخلی افغانستان امروز تعمیر جدید مرکز آموزشی پلیس سرحدی را در کابل افتتاح کرد. این مرکز جدید آموزشی به کمک کشورهای کانادا و آلمان ساخته شده. مقامات وزارت داخلی افغانستان گفتند که این مرکز گنجایش 500 سرباز داره که در زمینه‌های مختلف مبارزه با جرایم و حفاظت از سرحدات آموزش می‌بینند. فرشتن دا و جزئیات بیشتر.
در ادامه تلاش ها به هدف آموزش نیروهای پلیس افغانستان، مرکز جدید آموزش نیروهای پلیس سرحدی در کابل افتتاح گردید. این مرکز به همکاری مالی کشورهای کانادا و آلمان ساخته شده است که ساختمان آن به روز چهارشنبه در نزدیکی اکادمی پلیس افتتاح گردید. جنرال محمد حیدر بصیر معین وزارت داخله افغانستان در مورد این مرکز جدید آموزشی معلومات بیشتری ارائه کرد.
البته با افتتاح ظرفیت که قبلا ما مراکز تعلیمی با ظرفیت 10200 نفر به همکاری کشورهای دوست، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دوست، جامعه اروپا و سایر کشورها و با ظرفیت اکادمی پلیس داشتیم، با افتتاح این ظرفیت که تقریبا در حالت عادی 500 نفر و اگر در حالت بتانیم از این خوبتر استفاده کنیم گنجایش 600 نفر داره که ظرفیت تعلیمی مرا خیلی بالا ببرد.
مقامات وزارت داخله افغانستان همچنان گفتند که تمرکز اساسی تدریس در این مرکز به مسائل عمده وابسته به فعالیت‌های پلیس سرحدی متمرکز خواهد بود تا این نیروها بتواند به صورت درست از سرحدات کشور دفاع نمایند. خانم سندی تورمر، شاژدافیر سفارت کانادا در افغانستان، نقش مرکز آموزش نیروهای پلیس سرحدی را در تامین امنیت مهم توصیف کرد.
حفاظت و تنظیم امور وابسته به سرحدات افغانستان مسئله مهم در انکشاف درازمدت اقتصادی و آوردن ثبات در این کشور است. مرز مشترک میان افغانستان و پاکستان به صورت خاص دروازه مهم تجارت و رفت آمد است. این راه رفت آمد مهاجرین و متاسفانه راه رفت آمد جنایتکاران و ملیشه‌ها نیز است. سرحد مسئول و تنظیم شده برای رشد اقتصادی کشور بسیار مهم و حیاتی است.
کشورهای کانادا و آلمان مبلغ 6 میلیون دلار را به هدف ایجاد این مرکز آموزشی به مصرف رساندند. مقامات وزارت داخله افغانستان امیدوارند تا نیروهای پلیس سرحدی از ولایات مختلف افغانستان بتوانند در دوره‌های 3 ساله آموزش‌های مسلکی را در این مرکز فرا گیرند. افغانستان با 6 کشور مرزهای مشترک دارد. در سال‌های اخیر میزان رفت آمد مخالفین دولت افغانستان به خصوص از سرحدات پاکستان و ایران بیشتر بوده و همچنان نیروهای پلیس در مرزهای شرک با کشورهای آسیای میانه نیز با قاچاقبران مواد مخدر درگیر بودند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:51 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استام، زیاد تشکر که با ما سین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مقامات نیروهای کمک به امنیت یا آیساف در افغانستان میگن پس از اینکه جرگه مشورتی صلح حکم رهایی زندانیا را صادر کرد و رئیس جمهور کرزی کمیسیون را در ارتباط موظف کرد، اونا هم بررسی دوسیه های زندانیا را آغاز کردند که در نتیجه شمار زندانیا رها شدند و تعداد دیگی هم در آینده نزدیک آزاد خواهد شدند. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر.
جنرال مارتینز همچنان گفت زمانی که محبوسین به زندان بگرام یا پروان انتقال می‌یابند، بعد از 6 ماه یک ارزیابی مجدد صورت می‌گیرد که اگر کدام زندانی به دست کشیدن از خشونت اعتراف کند، رها می‌شود و در غیر آن در زندان باقی می‌ماند. به گفته آقای مارتینز، در حال حاضر کار به سرعت ادامه دارد که ظرفیت نیروهای امنیتی ارتقا یابد تا آن طوری که فیصله شده زندان به طور کامل در اختیار نیروهای افغان قرار داده شود. در این نشست خبری جنرال محب الله نماینده وزارت دفاع افغانستان گفت که کار آموزش سربازان افغانی با جدیت ادامه دارد.
ما حال در حدود 2500-300 نفر آماده به این شده که ترنینگ شود تا حفاظت بندیخانه محبس پروان به دست بگیره و زمانی که کندک های ما که دو کندک قرار است که این باید به محبس پروان باید آماده شود که در کمیت 2000 نفر باید وجود داشته باشد. در کوشش ازی هستیم تا همین کمیت بالا ببریم و ظرفیت های ازی بالا شود و در چند ماه اخیر یک بخشی بندیخانه مربوط به اردوی ملی شود و در سال بعدش در ابتدایش ممکن مکمل که به اردوی ملی تسلیم شود.
مسئولین نیروهای ائتلاف میگویند به زندانیان بگرام یا پروان در مورد حرفه‌های خیاطی، زراعت و سایر ضروریات آموزش‌های مسلکی داده می‌شود تا بعد از رهایی از زندان با کسب یک شغل مناسب به زندگی عادی ادامه دهند. در حال حاضر در زندان بگرام یا پروان حدود 850 زندانی موجود است که به باور مقامات نیروهای ائتلاف از آغاز ماه جنوری تا به حال 114 تن آنها رها دیده و قرار است که 25 تن دیگر آنان به زودی آزاد شوند.
یک طبی امریکا که گفته می شه برای ردیابی و قتل اسامه بن لادن به پاکستان رفته بود و بازداشت شده، امروز به علت نگرانی های از صحی معاینه شد. گری فالکنر که 52 سال داره و از ایالت کالیفرنیا می باشه، روز دوشنبه در جنگل های چترال بازداشت شد. یک امریکایی با یک تفنگچه و یک کارد رفته بود که بن لادن با کشه. برادر فالکنر به تلویزیون CNN گفته که برادرش دیوانه نیست، اما ملی گرایی و باور به خداوند او را وادار ساخته که دست به اقدام بزنه. البته تفنگچه و چاقو را بگیره و به پاکستان بره و بن لادن بکشه. از پاکستان میریم به قرقیزستان و جنجال های او کشور. غفور متین مرور داره به تحولات تازه قرقیزستان.
رابرت بلیک معاون وزارت خارجه ایالات متحده امریکا به روز چهارشنبه به تاشکند مرکز ازبکستان سفر نمود تا اوضاع را در کشور ازبکستان و قرقیزستان مورد ارزیابی قرار بدهد و با مقامات دولتی این دو کشور درباره خشونت‌های اخیر قرقیزستان مشوره نماید. هزارها نفر از کشور همسایه قرقیزستان به علت خشونت‌ها خانه‌هایشان را ترک گفته و به ازبکستان رفتند. به اساس آخرین ارقام وزارت صحت عامه قرقیزستان، در نتیجه خشونت‌ها میان ازبک‌ها و قرقیزها در جنوب قرقیزستان حداقل 189 نفر کشته و 1900 نفر دیگر زخمی گردیدند. حکومت قرقیزستان به روز چهارشنبه به خاطر یادی از قربانیان ازبک و قرقیز و ادبای از سایر کشورها در منطقه 3 روز ماتم ملی اعلان نمود. به تعداد 45,000 ازبک همراه با اطفال خانهایشان را ترک گفته و به ازبکستان مهاجر شدند. هزارها نفر از باشندگان شهرهای اوش و جلال آباد قرقیزستان نیز از خانهایشان بی جا گریده و در قریه‌های داخل سرحد قرقیزستان با اقاربشان زندگی می نمایند. ازبک‌هایی که به ازبکستان رفتند در کمپ‌های نزدیک سرحد به ایالت اندیجان جا به جا شدند. گلچره امیروا یک خانم ازبک وضع مهاجرین ازبک را در کمپ یا قشلاق چونین توضیح کرد.
دیزینتری، سیت تمپراتور، بالیت، اوز دروسخ لدی انسولت.
مردم اسهال هستند، تب دارند و همه مریض هستند. بعضی کهنسالان ضعیف و بیحال هستند و دچار حمله قلبی شدند. اینجا ادویه کافی و وسایل طبی کامل وجود ندارد. کشور ازبکستان در آغاز هفته جاری سرحد با کشور قرقیزستان را به خاطر مزدود نمود که توانایی این تعداد زیاد مهاجرین را در خود نمیدید. اما جان هولمز آمر کمک‌های بشری ملل متحد میگوید باید کشور ازبکستان سرحد را باز بگذارد. گفته می‌شود به روز چهارشنبه بنابر تقاضای کشور ازبکستان اولین تیاره حامل کمک‌های بین‌المللی برای مهاجرین به اندیجان مواصلت کرد. اما در آن طرف سرحد باشندگان شهر اوش و جلال آباد مرکز خشونت‌ها به علت بسته شدن و غارت دکان‌ها به قلت مواد غذایی مواجه می‌باشند. اتحادیه اروپا تعهد کرد تا کمک‌های بشری به ارزش 5 میلیون یورو را به قربانیان خشونت‌ها در جنوب قرقیزستان تهیه نماید. تردیلاس سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا درباره کمک‌های این اتحادیه گفت.
Today the commission has decided to provide emergency funding of 5 million euros.
امروز کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تا کمک‌های عاجل به ارزش 5 میلیون یورو برای قربانیان جامعه ازبک و قرقز در قرقزستان تهیه نماید. علیشیر توکسونبایوف گزارشگر سرویس قرقزی رادیو آزادی در شهر اوش گفت هنوز فیرهای پراگنده در بعض از نقاط شهر شنیده می شود و به علت همین فیرها من به دفتر خود در ارحوان رفته نمی توانم.
دیدومی مسابقات جهانی فوتبال امروز چیلی هندوراس با 1-0 شکست داد. مسابقه دوم که چند دقیقه پیش آغاز شد و همی حال جریان داره بین سویس و اسپانیاس. مسابقه سوم امروز که بین افریقای جنوبی و اوروگوای برامفته ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. نتایج این مسابقات از صبح صبح براتون میگیم. حال ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگلستم زیاد تشکر که با ما هستین. فراموش نکنین که رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با شماست. نیوترال، بی‌طرفانه و صادقانه تازه ترین خبرهای منطقه افغانستان و جهان به شما میده. قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. فراموش نکنین که صفحه اینترنتی ما را هم ببینین، رادیوی آزادی، حتی در صفحه اینترنتی خود تازه ترین خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. شامتان خوش.